په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. پیل له خبرونو کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیالې میتینوتسن پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپل خواخوږي څرګنده کړه. یونما پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقیني سي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لژکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دارد کړه چې غنی په کلابند سیوی بندری شار ماریوپول کې د فولادو په یو فابریکه کې د ایستارو پاتې سوی ملکانو د وټولو لپاره له روسیې سره د بشری دهلیز د پرانستلو په اړه یو موافقه سوی وي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسیې پرون دوشنبه هم پر دغه فابریکې او دغه راز د ریل ګاډي او سون موادو پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړ. د ترکیه بشرپال او سوداګر عثمان کاولاچی د دولت د پرځولو لپاره د مظاهره چانو د مالی ملاتړ په هڅو تورن سوی وو په عمری بند محکوم سو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحد ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقونو سخت گزار بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیموونکی و چې په 2014 میلادي کال کې په استنبول کې د دې پلانونو پر ضد ترسره سوی وي. په دغو مظاهرو کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا وژل سوي وو. کاولا دغه تور رد کړی او ویلي دي چې د پښکاره په دغو مظاهرو کې چې غیر منظمې وي او مشر یې نه درلود ګډون کړی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یوې ډلې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وشوه ده.
مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي.
افغانستان ولې د مذهبي لژکیو لپاره ناوړه ځای بلل کیږي؟
د طالبانو ځینې افراد چې په خواني تاریخ کې د لودن د تیر شل کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې یو خواږه نظام تر راغلی دی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وشوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د هیواد کې د مذهبي لژکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو او وخت د طالبانو له چټک رسیدو وروسته په تیر وختو میاشتو کې په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ او وضعیت ساري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پر طالبان واکمن دي د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هیوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې زغمي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یوه سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لګکه زوروي عبادت ځایونو ته سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوختو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي پکې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نور مذهبي لګکي هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لګکي او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نور مذهبي لګکي او ترڅنګ یوازنی يهود هم له دې هواد ووت. په دې هواد کې په دې ورستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوی چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهدو. د ځینو دغه حملو مسؤلیت د طالبانو سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پښتنه دا ده چې په تیر جمهوري نظام کې چې د افغانستان مذهبي لګکۍ په تیر بیا هزارګان له ډیرو خونړیو حملو مسؤل نه و، آیا اوسنی وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر وپوښت. نو موږ هم په دې باور دي چې په افغانستان کې مذهبي لګکیو د ژوند شرایط خراب شوی دي.
په خوان د امنیت متاسفانه فراغي باندې کېدل، مګر فرق دا و چې دا هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنۍ تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینی افراد چې په خواني سابقه درلودل چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حمله کولې، یو خواغي نظام تر راغلي دی، هغه نظام پر اساس کې او بل دا دي چې دا حمله په اخر کې زیات شوی دی او لا محبزاتي دودي.
د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امریکا د مذهبي ازادۍ او د کمیسیون د راپور په وړاندې خبرګون نه دی خوله خوله دی مخکې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا په ګډون د لویدیځوالو یو عمده غوښتنه داده چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د ټولو اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي.
ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه شولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واقعتا د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هیواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژندل سي؟
خوام دا نو چې په نور ماینورټیز یا په اقلیتونو مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې حمله نه کېدلې. فرق دا و چې دا هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنۍ تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینی افراد چې په خواني سابقه درلودل چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حمله کولې، یو خواغي نظام تر راغلي دی، هغه نظام پر اساس کې دا حمله په اخر کې زیات شوی دی او لا محبزاتي دودي. نه یوازې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حمله زیات شوی دی، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کول په مجبور سول، ځینی سکان افغانستان پر شوې دی، کوم جوړش چې مور د لوړه غي افغانستان پر شوې. نو زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې د فکر کوم مذهبي ازادۍ په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتره غلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتره غلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نو خپل لاس لري. تاسو د طالبانو مشرانو دغه خبره ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا داعش وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیف دی او داعش د قابلیت نه لري، مګر بیا هم د عملي کیږي. زما معلومات دا دي چې یعنی د طالبانو ډېر قوي افراد د داعش سره همکاري کوي په دغه حملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان ته دغه ګرم ګرم او مسؤوله ګرم. د دین علاوه مثلا د شیعهګان باندې حمله کیږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې حمله کیږي، مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل حمله وکړلې او د هغه عبادت ځایونه یې ورته مزاحمت جوړ کړی او ځینې بندیان کړی. نو زه فکر کوم طالبان دایشته نظریه مشترکه ده چې باید په دې باندې حمله وشي او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
دینی افغانان د طالب ځواکونو لخوا د تلاشی په پوسټو کې د ډزو شکایتونه کوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د چلن په باب ډیر نه پوهیږي او د ورته وضعیت په دوام سره به خلک د دوی له حکومت څخه نور هم خوابدي سي.
عادل هغه زلمی چې نور له کار کورتستون نشو، هغه د شنبه په شپه لس بجې د جلال آباد ښار په زیړنی پلکی په ډزو کې وژل شو. د نوموړي کورنۍ یو غړی صلاح الدین مخکې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې عادل د تلاشۍ په پوسته کې د طالبانو په ډزو وژل شو. عادل په یو دکان کې شاګرد وو او د شپې کله چې د خپلې کورنۍ له دوو غړو سره کور ته تلو دا پیښه رامنځته شوه او دوه ملګري هم ټپیان شول. د عادل مشر ورور میرویس په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
مونږ چې کله دکان نه کور ته روانېدو تقریبا شاوخوا لس بجې د شپې وې. په دغه شپه کې کله چې مونږ د خپل کلي کوڅې ته داخلېدو څه باندې لس نیم بجې د شپې وو. کور سره په تماس کې شو چې دروازه خلاصه کړي. په دغه وخت کې کوم کوڅې نه چې مونږ وتلو د بل فرعي کوڅې نه پر مونږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې مونږ ودرېدو د شانه پر مونږ ډزې وشو او په نتیجه کې ماشوم مرور عادل جان په شهادت ورسېدو.
د ننګرهار امنی قومندانې امنیت امر ظاهر مبارز آزادۍ رادیو ته ویل چې د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا په سیمه کې امنیتي ځواکونه د یاد تن په وژنه تورن شوي، خو سرتیری وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل شوی. مبارز وایي چې د یادې پیښې په تورې څلور طالب سرتیری نیولي او د پیښې په اړه یې ترې څېړنې پیل کړې دي. عادل پنځم کس دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې د تلاشۍ په پوستو کې د ډزو پر مهال وژل کیږي. ځینې افغانان د طالبانو دا راز کړنې د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت د خلکو په وړاندې په نه پاملرنه تورنوي. د ننګرهار یو اوسیدونکی سلیمان وایي چې د طالبانو د حکومت ځواکونو له لوري د عادل په وژل کېدو سره داسې غمجن شوی چې ګنې خپل زوی له لاسه ورکړی.
په دې کې دغه حکومت پړ دی ځکه چې دا یو پیښه نه شوه. کنه په کونړ کې پیښه وشوله، دلته دوه درې وشولې، بس بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. او دا خو داسې ده چې د طالبان حکومت ته سرخوږی پیدا کوي، خلک ته کرکه بیا کوي تر څو چې اوس دغه خلکو ته سزا ور نه کړي او د دې دغه مجرمین پیدا نشي او سزا ورته ور نه کړل شي. د دې خلکو په زړونو کې ورته بغمې ودرې دي. نو
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
چړنې کوو دا مشکل د سلام له منځ راغلی ده. الک د چا له طرفه وشتل سوی ده. هر څوک چې تېر وطن وکړي حتمي ده چې د غلطي سزا وویني. هیڅوک به له قانونه لوی نه دي.
له ورته پیښو او د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د ورته چلند په غبرګون کې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې د طالبانو حکومت ویندویانو تل ویلي چې د دوی د ځواکونو د روزلو چارې روانې دي او له سرغړونکو سره قانوني چلند کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب سوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندې کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډېر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغې تبعیضي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوې شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلې دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د غراز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنی په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. د کارپوهانو ویلي د دې ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. د کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د دې هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي.